په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دن کوله مشال رادیو په خبري کې راکې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له اسرار عالم مومن باندې.
مشروم بے مهم خبرونو لنډیز. په مومند ایجنسی کې د یو قبایلی ملک تر وجل کېدو وروسته په لسګونه ځایي کسان په اجتماعي ذمواری کې نیول شوي. د پاکستان جمهوریت اسلامي وایي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا صوبې له پامه غورځولو پر ضد یې سبا لا ټولګوندیزه غونډه رابللې. او په نیوزیلند کې چارواکي وایي د زلزلو لړۍ یې هیواد ته لوی تاوان اړولې. خبرونو تفصیل. په مومند ایجنسی کې قبایلی ملک او دامن کمیټې په خوانی مشر درا خان په بمی چاودنه کې وژل شوی. بلخوا چارواکي وایي له پیښې سره په تړاو یې لسګونه مشکوکه کسان په اجتماعي ذمواری کې نیولې دي. د مومند ایجنسی پولیټیکل چارواکو نرمشاله ډوته ویل چې پرون د سابو تحصیل په چناری سیمه کې ملک درا خان له خپل کور راوتو چې د کور مخې ته خخ چاودیدونکي توکي پرې وچاودېدل. چارواکي وایي تر دې وروسته هم نتیز ځواکونو له یادې پیښې سره په تړاو څه باندې 50 مشکوکه کسان نیولې دي. خو د مومند ایجنسی یو قبایلي مشر او ملک فردوس خان صافي نن مشالې ډوته وویل چې نیول شوي ټول کسان بې ګناه دي. د ملک دارا خان د وجنې ذمواری د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلی. د پاکستان جمهوریت اسلامي وایي د مرکزی حکومت له لوري په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د خیبر پختونخوا صوبې له پامه غورځولو پر ضد سبا له ټولګوندیزه غونډه کوي. د دې ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان نن مشال ډوته ویل چې په خبر کې دون کې د ټولګوندیزه غونډه کې د ګډون لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د اتوار پر ورځ په گوادر کې د بندر پرانیستو غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري له پروژو یې د بعد یو صوبه یا سیمه اهم به برخې کړي نه ده. خو د خیبر پختونخوا بلوچستان ځینې سیاستوال او مشران تور لګوي چې مرکزی حکومت د اقتصادي راهداري پروژې زیاته ګټه پنجاب ته رسول غواړي. د باجوړ ایجنسۍ کاروباریانو د پاکستان افغانستان له حکومتونو غوښتي چې د باجوړ او کونړ ترمنځ نواپاس لار دې پرانیزي. د باجوړ کاروباري خونې مشر لالی شاه نن مشال ډوته ویل چې په سیمه کې د بدامنۍ افغانستان سره د یادې لارې د تړل کېدو له کبله د دې سیمې کاروباریانو ته په اربون روپۍ تاوان رسېدلی.
د افغانستان د روزګار په کټ کې دوه باندې یا د اپریشن په تاوان باندې نکوزته ته کوم چې دا د 50 ارب روپو نمزې سیوا نقصان دلته مونږ مندلې دي. مړه روان شپاړسم تاریخ باندې ان شاء الله زمو ملاقات د صدر پاکستان سره کوم بارډر چې دغه تړلې شوې دي دغه مطابق دی.
لالی شاه زه تبي چې په 13 باندې سموده کې د باجوړ کاروباریانو شمیره د 13 باندې 40000 څخه 40000 تر کم شوي. تاسو مشالې لوته وګستئ. د افغانستان ولسی جرګه وایي د هغو یوولس وزیرانو غیابي استزا ته به دوام ورکړي چې له ټاکلې اندازې د خپلو وزارتونو کم انکشافي بودجه یې مصرف کړې ده. له ټاکلې مهالوېش سره سم نن باید د لوړو او مسلکي تحصیلاتو عدلیه او د ښار جوړولو وزیران د ولسي جرګې د استیزا غونډې ته حاضر شي. د ولسي جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري پرون مشال ډوته ویل که دا کسان غونډې ته حاضر هم نه شي د ملت استازي به یې په اړه پرېکړه وکړي. ولسي جرګې په تیرو دوه ورځو کې 15 وزیران له دندو لرې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي ملګری ملتونه غواړي د افغان حکومت پر هغو وسلوالو مخالفینو بندیزونه ولګول شي چې جګړې ته دوام ورکوي. دغه وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې مشر پرون د کورنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې وویل چې د بندیزونو په لیست کې باید د هغو وسلوالو مخالفینو نومونه شامل شي چې تر اوسه یې د سولې په اړه هیڅ فکر نه دی کړی او لا هم ترهګریزو حملو ته دوام ورکوي. د شام په شمال کې لږ تر لږه درویش کسان په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. چارواکي وایي پرون د حلب ښار په غربي برخو تر هوایي بریدونو وروسته لږ تر لږه څلور کسان وژل شوي دي. که څه هم په دغه سیمه کې د شام او روس جنگي جهازونه بریدونه ترسره کوي خو معلومه نه ده چې ورته حملې چا کړي. د اطارب پر خارګوټي هم هوایي بریدونه شوي چې پکې د یو شمېر کسانو د وژل کېدو راپورونه دي. په عین حال کې داسې راپورونه اهم دی چې یاغي وسلوالو ځواکونو په حلب کې د حکومت کنټرول لاندې ولسوالۍ باندې حمله کړې. داسې راپورونه هم دي چې د شامي ولسمشر ملاتړو ځواکونو هغه سیمې بیا نیولې چې مخکې د یاغیانو لاسو ته پرېوتې وي. په نیوزیلند کې چارواکي وایي د زلزلو لړۍ یې هیواد ته لوی تاوان اړولی چې له کبله یې لږ تر لږه دوه کسان مړه شوي او د اوبو ډیم ته یې اهم نقصان اړولی. د نیوزیلند وزیر اعظم جان کی وایي چې د شپې پر مهال د زلزلې د دوو زورورو ټکانونو له وجې د سونامي څپې رامخته شوي چې له کبله یې په شپه کې زرګونه کسان اوچتو ځایونو ته ختلي دي. کی ویلی داسې ښکاري چې هیواد ته یې د اربونو ډالرو تاوان رسېدلی. په نیوزیلند کې پرون لومبی په ریکټر سکیل د 8.3 زور زلزله راغلې وه چې له کبله یې د نیوزیلند جنوبي ټاپو په ختیځو ساحلي سیمو کې بجلی قطع او سړکونه بند شول. او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي دی به خپله هغه ژمنه چې میلیونونه غیر قانوني کډوال به له امریکا وباسي عملي کړي. په دې کې زیات نه زیات هغه 3 میلیونه کډوال اهم دي چې په اړه یې ټرمپ وایي د جنوري په 6 چې د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي نو دغه کډوال به سمدستي له امریکا وباسي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوس هم له رفت انجم د موسم حال او کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ 80 پیسې خرڅېږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 23.94 روپۍ او په 1.10 روپۍ 40پیسې. یو پاؤنډ په 1.02 روپۍ 80پیسې اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ 50 پیسې خرڅېږي. یو ریال په 23.25 روپۍ او په 23.10 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 2.25 روپۍ. په یو پاکستانی روپے 298 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 300 ایرانی ریالونه خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 24 ساعتونو کې پېښور، کوئټا او بنو کې به موسم خشک او یخ وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 26 او کم نه کم 8 او په کوئټا کې به زیات نه زیات درجه حرارت 40 او کم نه کم -1 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د مومند په ساپو کې د امن کمیټې د مشر د وژنې په تړاو د ایجنسی پولیټیکل انتظامی د اف سی آر قانون تر لاندې د یاد قوم لسګونه کسان نیولې دي. هم د ساپو یو اوسیدونکي وایي د سیمې خلک د حکومت دې خبرې منلو ته تیار نه دي چې ګنې دوی به د خپل امنیت په خپله ذمه واري.
ټیم په ټیم باندې جرګې کوي حکومت طرف ته زور دی تر اوسه پورې پانس دغه سیمه ایز نوارې ته تیار نه دي.
په باجوړ جنسا کې بیا د سوداګرۍ خونی مشران او ځایي کاروباریان وایي د سیمې خراب امنیتي وضعیت او د خلکو ستونزو ته د پولیټیکل انتظامی د نه پاملرنې په څیر ستونزو د دوی کاروبارونه زخت زیات اغیزمن کړي دي.
څه د حالاتو په وجه باندې او څه د انتظامیان خلک دي انتهایی چې دي دا په تکلیف کې دي.
او د خیبر پختونخوا د لکی مروت د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي له امله سر ټکوي.
اسپیټال خو منسته کمرې مړې تو خو لتن دې مړې وي چې درک منسته را ماشین دا تراړای.
پر یو شمیر نور سیمو د موضوعاتو هم رپورټونه اوري. هله دال مشال رادیو سره اوسه. او مولانا موجود راځو د ممندو پولیټیکل انتظامی په ساپو کې د امن کمیټه د مشر ملک دراخان د وژنې په تړاو څلور پنځوس کسان د اف سی آر قانون د اجتماعي ذمہواری تر شکلاندې نیولی دي. دغه مشر پرون د خپل کور مخې ته په یوه بمی چاودنه کې وژل شو. انتظامی یاد شمیر کسان په دې تور نیولی چې کنه د خپل سیمې د امنیت ساتنې په چاره کې پات راغلی دي. سرکاري انتظامی درې ورځې مخکې ساپو کام ته د خپل امنیت ساتلو ویلي وو، خو د دې کام مشران وایي دوی د سیمې د امنیت ساتنې ذمہواریو اخیستو ته تیار نه دي. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د محمد ایجنسی په ساپو سیمه کې وژل شوی ملک دراخان نن خاورو ته وسپارل شو. ملک دراخان د چینارې سیمه اوسیدونکو چې د امن لخکر په خوانې غړی او پرون له کوره وتو نو په بمی چاودنه کې وژل شو. د پیښې وروسته پولیټیکل انتظامی په سیمه کې اپریشن وکړ او څلور پنځوس تنانی په شریکه ذمہواری کې نیولی. ملک فردوس خان صاحب وایي چې نیولې شوی تنان بې ګناه دي.
او خلک په ګن څو تعداد دی ولې خو دا خلک دی دغه وخت د رسداران دي د زړه د جنان او بل ته خلک او بد قسمت دي دا چې موږ خلک مورم شو دی ولې چې دې نن ته مې دي جام په مونږه خفغان په مونږه لاسونه
درې ورځې وړاندې پولیټیکل انتظامی د ساپو قام مشرانو ته دړه کور کړی و چې هغوی باید خپل سیکورټی یا حفاظت په خپل وساتي، خو ملک ګلشا ساپی وای چې قام دغه خبرو منلو ته په هیڅ ډول نه دی تیار.
کما کار چې روان دی دا پرون چې کوم شوی دی ملک صاحب دي دار خان چې کوم مل دی دا دی روان دي شتګردي او تسلسل دی. قوم دغه خبرې ته نه دی تیار. ټیم په ټیم باندې جرګی کوي، حکومت طرف ته زور دی او خلک دې ګنا نیول کیږي، نو تر اوسه پورې قوم چې کوم دی دغه اجتماعي ذمہواری ته تیار نه دی.
فردوس خان وای چې سرکاري انتظامی ویلو چې قوم خپل حفاظت په خپل ونه ک او سیمه کې کومه پیښه وشوه نو بیا به ورته زور ورکول کیږي. بلخوا میں چې کوم محل د سرکاري انتظامی چارواکو سره رابطه وکړه نو ستر چارواکي موجود نو، ولی ماتا توی د خبرو کولو ډډه وکړه او د ملک درا خان د وژنې ذمہواری تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې منلې. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا.
د باجوړ کاروباریان وایي په سیمه کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوز عملیاتو پر وخت او تر غیره ورسته دوی ته تر شلو ارب روپیو زیات تاوانونه اوښتي دي. د باجوړ د سوداګرۍ خونی یا چیمبر اف کامرس د مشر په خبره دوی په سیمه کې د نواپاس لارې پرانستلو لپاره د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره خبرې کړې دي او پر دغه اړه یې لا هم خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. شانواز ترکزی رپورټ راکوي.
د باجوړ ایجنسی د روزګاریانو او د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاوی چې د ترهګری او وروستو د عسکري اپریشن په دوران د سیمې روزګار ته د شل ارب روپو نه زیات تاوان رسیدلی. د باجوړ ایجنسی نه زیات روزګارونه کونړ ته هم کېدل، نو دوی وایي چې د لارو د بندښت له وجې د سیمې روزګاریان ډیر کم شوي او یا د باجوړ نه نورو ښارونو ته روزګار وړي.
د افغانستان د روزګار په کټ کې دوه باندې یا د اپریشن په تاوان باندې نو کوزه ته کوم چې دا د پنځوس ارب روپو نه سیوا نقصان دلته مونږ مندلې دي. روان شپاړس تاریخ باندې انشاء الله زموږ ملاقات دی صدر پاکستان سره. کوم بارډر چې دغه تړلې شوې دی دغه مطابق دی.
په باجوړ ایجنسی کې د کپړو کاروباري یو تن سره مې خبرې وکړې، نو هغه وویل چې وړاندې به هغه په یو هفته کې له پنجاب او کراچی نه کپړه راوړه، ولې نن سبا د ژمي او د اوړي په سر کې د یخنۍ او د ګرمۍ جامې یو وار راوړي.
امین الرحمن، د دې حالاتو په وجه باندې ډېر کاروبار متاثر شوی دی. باجوړ د هر علاقې نه به خلک راتلل، د کاروبار ډېر ښه کېدو، خو چونکې اوس څه د حالاتو په وجه باندې او څه دلته انتظامیه نه خلک دي انتهایی چې دي دا په تکلیف کې دي.
خو لالی شاوی چې هغوی خوشبین دي چې ګنې د سیمې روزګار یو وار بیا وده وکړي، او دا ځکه چې هغوی نه یوازې د پاکستان د حکومتي چارواکو بلکې د افغانستان د حکومتي چارواکو سره هم خبرې کړي.
زما د افغانستان د سفیر سره په خپل ملاقات شوی او هغوی ته ما دا خبرې کړې وې چې مطلب زمونږ استاسو روایات زمونږ استاسو مطلب د بنیادی تعلق د ډیر زیات برابر دی، او هغه مالا یو اقیندهانی را کړی دا چې د باجوړ چیمبر اف کامرس انډستری او جلال آباد چیمبر اف کامرس انډستری په یو ځای باندې په ګډه باندې مونږ یو ان شاء الله تعالی یو دغه کو غونډه کوو.
د دغه روزګاریانو په وینا چې د باجوړ ایجنسی کاروبار سره تړلی شوی او شمیر د شلو زرو زیات وو، ولې دا صدغه شمیره سلور او یا پنځه زره پاتې شوی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د خیبر جنسي پولیټیکل ایجنټ خالد محمود وايي په سیمه کې امن پر ځای کول د ادارې تر ټولو لومړنی ترجیح ده او دا چې دغه هدف ترلاسه کولو لپاره له امنیتي ادارو سره په ګډه کار کوي. له نوموړي سره د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواري د سیمې د امنیت په اجتماعي ذمواریو کې د بېګناه خلکو د نیولو او د ځپل شوو سیمو د بیا بحالۍ په څیر موضوعاتو مرکه کړې ده.
زمونږ لپاره د علاقې امن د ټولو نه اولینه درجه لري چې زمونږ کم لا انفورسمنت ایجنسیز دي کو پولیټیکل ایڈمنسٹریشن دي زمونږ ټولو په ډېر ښه کوآرډینیشن دي. مخکې تاسو کتلې چې ډېر سخت اکشنونه اغستلی شوي دي چې د دې روکتام مخې ته وشي.
دغه اجتماعي زمواره کې یو ځل بیا په سر چپرېشنو کې ځینې خلک نیول شوي دي. دوی د زر تفتیش لپاره یا بې ګناه کسانو خوشي کولو لپاره څه نظام شته؟
جی بالکل شته. چې کوم زاړه کیسونه دا چې کم تاسو یاد کړو چې پای کې کم کسان نیول شوي وو د هغې تفتیش هم فوراً وشو، اصلي کسان هم پیدا شو او د هغې نه پس اپریم خودی شو.
خیبر ایجنسۍ تیرا او باړه کې تقریبا خوش دوه کاله وشو چې دغه بیا بحالۍ عمل شروع دی، خو خلک مطمئن نه دي. یو هغوی ګیلې چې نه مغه کورونه جوړ شو نه هغه هسپتالونه، سر ډېره واضحه تبدیلی په نظر نه راځي.
کال مخکې به تیرا تاسو تلی نه شو، ټولو خلکو به پیاده سفر کو، تاسو ورته خپله په ګاډو کې تللی وای. د هغې نه علاوه اوس ټایپ ډی هاسپیټل ته افتتاح گورنر صاحب وکړه، خو ټایپ ډی هاسپیټل ډېر غټي چې په دنیا کې هر ځای جوړېږي نو په هغې کم سے کم دو نیم درې کالې لګي. نو چې کله پوره کېږي هغه به ټایم اخلي. اسکولونه هلته جوړ شو، 27 اسکولونه په یو کال کې دن نه دن نه پوره شو. هلته چې دی نو مور دین 50 کیلومیټر روډ چې دی نو آ پوره شو. بی ایچ یو پکې فعال شو، واټر سپلای اسکیمونه پکې فعال شو، مایکرو هایډل پاور پلانټ هغه پکې فعال شو. دغه شان چې تاسو په اپر باړه کې وګورئ، دغه شان چې په پلین باړه کې وګورئ، نو اسکولونه تیار شو ډیر پکې. مونږ خپل افتتاحګان ستاسو پارلیمنټریانز هم کې مشران هم کې دوه درې ځینو لزم تلیم. نو چې کوم سیزونه په شل کاله کې خراب شوي دي هغه په یو کال کې دن نه دن نشي ټکې دي. چې کوم پرابلمز دي مونږ به کوشش کوو چې زر تر زره ختم کو او مونږ دا سیزونه د ترقی تیز کړو.
د خیبر ایجنسی له پولیټیکل ایجنټ خالد محمود سره مو د فرهاد شینواري مرکه اوریده.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د خیبر پښتونخوا د لکی مروت د لری پروتو سیمو خلک وایي د روغتیا، تعلیم او روزګار په برخو کې بنیادی اسانتیاو ته لاسرسی نه لري او دا چې ژوند یې له کړاوونو ډک دی. دغه کلیو د بلدیاتی د ادارو منتخب غړي وایي د صوبې حکومت هغه ژمنې پوره نه کړې چې د دوی د پرمختګ په لړ کې له دوی سره کړې وي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
د لکی مروت شاه حسن خیل سیمې یو مشر عبدالعلیم وایي نور سهولتونه خو سا چې د سکلو اوبه هم نه مومي او د بارانونو اوبه چې جمع کړي نو په هغې گزاره کوي.
دې ته سوچ وکړو چې د چھنو اوبه موږ نه بندې کړو، د مړۍ به پچه باندې پخیږي، بل به پچه پخیږي، اروز د پاره په مصیبت باندې په تکلیف اوبو شو اوبه را ربو د برانو والے. دلته یو احمد خیل خو ته اسپتال جوړ ده، خو چې ورسې ګولې نه پچه منده کوو او د غریب چې وکي بیا پښې وغزو بیا ناستو.
یو بل مشر هاشم خان وایي په سیمه کې د صحت ورکوټ مرکز هم نه لري او نور د هر ډول اسانتیاونه به برخې دي.
چوبو بالکل نه منډو شنو تا اسپتال خو منست کمرې مړی تو خو لتن دې مړی روی چې درک منستا کاندې کیندلې دی هغه چې شپارو میاستو ور او برته ولاړی برانی بیا چې هغه نه ای بیا په دکلو در په در شورو نه خار کوای سول نهستای پیسې نه دا خانان مدي مشت چشای نه راکای را ماشین دا تراړای مور وای خدای پاک دا چې حکومت روان راولی چې برتا هغه کی چیرې اسپیټال رته و کی نور ابا بارواجه راړو الا با مزوری کو.
کلامو چې په دې اړه د غلطه د لکی مروت شاه حسن خیل سیمې ناظم عبدالمالک نو پختل نو دوی وویل تر اوسه پورې د دوی سیمه د پامه غورځول شوې او دوی اوس هڅه کړي چې د دوی سیمې مشکلات په سن اثر ډول آسان شي.
موږ سره جی وزیر اعلی صاحب وعده کړی و چې تاسو کلی نه به موږ ماډرن ویلج جوړو، خو ماډرن ویلج خو جی پرې د موږ تلا اوسه پورې نو سیت لپاره مشکل چې ډسپنسری ستا او نو روزګار لپاره موږ ته جی حکومت چیرته روزګار راکړی دا زه چې په خپل عقل ناظم جوړ شل د کلی چې خراب وټو بیلو جایزه مو چې کله واخیستله دوه ټو بیلو نه مو اټوماتیک په ایمرجنسی لیول باندې مو جوړ کړو. اوس فی الحال مشکلی اوبو لړداسې ده چې گزاره کیږي. سیت لپاره جی موږ ته خاص مطلب چې پرابلم دي کله زنانر بیماران سي نو موږ جی لکه مروت تورو خو اوس په موږ دا کوشش چې د خلکو ته چیرې روزګار مطلب بندوبست وکړو او سیت او اوبو په باره کې بندوبست وکړو.
د لکی مروت د غلرو پرتو سیمو خلک دولت نه غوښتنې کړي چې د دوی په سیمه کې د ژوند بنیادی سهولتونو لکه اوبا صحت او تعلیم طرف تا توجه ورکړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا با میډیم ویوز شپک سوا یویش.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په ترڅ کې به پاکستان د نړیوالو تجارتي هلو ځلو په یو مرکز بدل شي. نوموړي چې پرون یې په بلوچستان کې د گوادر بندر د پرانیستې په مناسبت جوړې غونډې ته وینا کوله زیاته کړه چې له یادې پروژې څخه به د پاکستان او چین سربیره افغانستان او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم ګټې پورته کړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د اتوار په ورځ د گوادر بندرګانا لومبۍ ازمایشي تجارتي قافلې روانې دو دستوري تخپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف اویل چې پاکستان به د سویلي اسیا، منځنۍ اسیا او چین ترمنځ مهم تجارتي مرکز جوړیږي او د منسوبې د لارې به په دې سیمه کې د خوشحالۍ نوې لارې خلاص شي. د وزیر اعظم وینا وا چې د سی پیک په ټولو منسوبو کار روان دی او د اقتصادي راهداري د پروژې نه په دې سیمه کې امن او قلاري راشي.
چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبہ یو حقیقت اڑکتا روانہ دا. دی پروژے نہ صرف چین او پاکستان بلکہ دی سیمتا فائدہ رسی. دا افغانانو رونو لپارا منگ منزنی تجارتی راہداری دا قبائلی سیمو دلارے را جوڑا کڑے دا چی ور سربا تجارت زیاد شی. پا بلوچستان کی دا سڑکونو پا یوش میر منصوبو کار روان دے. خوزدار رتو ڈیرو سڑک باراتن کے کال جنوری میاش کے پرانست لے شی. دین علاوہ پا بلوچستان کے تجارتی حل ضلع زیاتول لپارا حکومت دولان دے سخا فری ٹریڈ زون یا آزاد تجارتی مرکز لپارا زمک بیل کڑے دا. دے ترسنگ وفاقی حکومت پا گوادر کی دا پنزا او یا عرب روپو منصوبے ہم شروع کڑے دی. دا وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چی دا سی پیک دخمنان دا پاکستان او دا دے ملک دا ترقی او خوشحالی دخمنان دی. دا سی پیک خصوصی امنیتی قوا او گوادر سیف سیٹی منصوبے دلارے با دا حق خلق و امنیت یقینی کولے شی سوک چی پا گوادر کی کار کوی. سی پیک منصوبے نبا ټول ملک ته ګټه رسی خو خصوصا هغه سیمې کوم چې شاته پاتې دي د هغې لپاره به پکې د ترقۍ ډېرې مکې وي. زموږ خصوصي توجه بلوچستان، قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان طرف ته ده. څه یو وارې بیا ویل غواړم چې سی پیک منصوبه د ټول پاکستان لپاره ده او یوه صوبه او سیمه د دې نه بهر نه ده. ټول کام متفق دی او غواړي چې سی پیک پروژه کامیاب شي. دستوري دا د چین په پاکستان کې سفیر وینا وه چې دا لومبۍ موقع ده چې تجارتی قافله پاکستان د غربی لارې گوادر ته راورسېده او د یادې بندرګاه مکمل دوله وجبه مقامی خلکو ته د روزګار موقع تر لاسه شي. د سلو نه زیات د مال نه ډک ټرکونو یو قافله 13 میاشت د چین د کاشغر نه را روانه شوې وه او د نومبر میاشتې په لومبۍ نیټه پاکستان ته را داخل شوه. د ټرکونو دا قافله د غربی لارې مختلفو سیمو نه تیرېدو وروستو گوادر ته راورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د افغانستان ولسی جرګوایي د کابینې د هغو غړو غیابي استیزا ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو له ټاکلې اندازې کمه انکشافي بودیجه مصرف کړې ده. جمهوری ریاست د ولسی جرګې لخوا د وزیرانو سلب اعتماد غیر موجب بولي او وایي پاتې وزیران به د ولسی جرګې غونډې ته ولاړ نه شي. پر دې موضوع تفصیل د احمد تکل ناورو.
ولسی جرګه وایي د هغو 11 وزیرانو استیزا ته به دوام ورکړي چې د خپلو وزارتونو انکشافي بودیجه یې له ټاکلې اندازې کمه مصرف کړي. ولسی جرګې په تیرو 2 ورځو کې 15 وزیران سلب اعتماد کړل. د شنبې په ورځ د بهرنیو چارو، فواید عامې او د کار او ټولنیزو چارو وزیران او پرون یې د پوهنې او ترانسپورت وزیران په غیاب کې سلب اعتماد کړل، خو د مالیې وزیر ته یې برات ورکړ. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي نن له ټاکلي مهالویش سره سم د لوړو او مسلکي تحصیلاتو، عدلیې او د ښار جوړولو وزیران باید د سیزا غونډې ته حاضر شي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال نعمت الله غفاري ازادۍ راډیو ته وویل که دا کسان د سیزا غونډې ته حاضر هم نشي، د ملت استازي به د پرونۍ غونډې په څیر د هغو په غیاب کې پریکړه وکړي.
د پارلمان
له پریکړې سره سم دا بهیر باید دوام وکړي. په مجموع کې د هغو وزیرانو په لیست کې چې د خپلې بودیجې په سلو کې له اویا کمه برخه یې مصرف کړې 12 کسان وو. شپږو ته یې صندوقونه کېښودل شول او په خپله مخه ولاړل او 12 نورې پاتې دي. د شنبې په ورځ وروسته له دې چې ولسي جرګې درې وزیران سلب اعتماد کړل، ولسمشر اشرف غني د جرګې له ځینو غړو سره په کتنه کې د استیزا او سلب اعتماد د لړۍ د بندېدو غوښتنه وکړه، خو جرګې دا غوښتنه ونه منله او پرون درې وزیرانو جرګې ته له تلو ډډه وکړه. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي وزیران به نن هم د استیزا غونډې ته حاضر نشي. شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: له بده مرغه پارلمان د حکومت غوښتنه ونه منله او د وزیرانو په غیاب کې هغو ته صندوقونه کېښودل. څرنګه چې موږ د کابینې د وزیرانو استیزا د توجیه وړ نه ګڼو، نو ځکه وزیران جرګې ته له تلو ډډه کوي. د حکومت او پارلمان ترمنځ د روان کړکیچ عواقب به څه وي؟ په ټول هیواد کې د بے امنیتۍ پر اوسني حالت پر ناوړه اغیزو سربیره ښاغلی غفاري د ولسي جرګې د احتمالي غبرګون اټکل کوي. اټکل کوم چې که ولسمشر د ولسي جرګې پریکړو ته اعتنا ونه کړي، ولسي جرګه کولای شي د همغو وزارتونو بودیجې وزنډوي او تصویب یې نه کړي او دا حکومت ته یوه جدي ستونزه جوړولی شي. د حکومت او ولسی جرګې ترمنځ اعتماد په داسې حال کې د خرابېدو له ګواښ سره مخامخ دی چې د افغانستان په تقریبا اکثر سیمو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو له کبله بې امنیتي روانه ده. تمه ده چې د ژمي له رارسېدو او د واورو له ورېدو سره به د وسلوالو مخالفینو په فعالیتونو کې کموالی راشي، خو معلومه نه ده چې د ملي وحدت د حکومت د مشرانو خپلمنځي اختلافونه له یوې خوا او له ولسي جرګې سره د وزیرانو د سلب اعتماد پر سر کړکېچ بله بلې خوا د وسلوالو مخالفینو د پسرلنیو حملو د فصل له رارسېدو مخکې په نږدې راتلونکي کې حل شي کنه، ځکه د اکثر کارپوهانو په نظر سیاسي اختلافونه د دولتي ځواکونو پر وړتیا او مورال خورا ناوړه اغېز کولای شي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان د میدان وردګو اوسیدونکو په یاد ولایت کې امنیتي ستونزو څخه شکایت کوي. وایي د نامنیو له کبله هلته د خلکو ژوند له مشکل سره مخامخ شوی او د اکثرو پرمختیایي پروژو کارونه هم ټکنی شوي دي. بلورته د میدان وردګو چارواکي وایي په تیروستیو کې د وسلوالو د بریدونو مخه نیول شوی او دا چې امنیتي حالت په ښه کېدو راغلی دی. نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
د میدان وردګو ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو لوري جګړې حتی ځینې وختونه د میدان وردګو مرکز ته رسیږي، عامې لارې خوندي نه دي او د پوهنې بهیر زیانمن شوی دی. بل لوري ته د یاد ولایت چارواکي وایي چې د وسلوالو د وروستیو بریدونو او تحرکاتو مخه نیول شوې او اوسمهال د میدان وردګو ولایت امنیتي حالت د ښه والي لوري ته روان دی. د میدان وردګو درې تنه اوسیدونکي د یاد ولایت د امنیتي مسلو په باب خپلې اندېښنې مشال راډیو ته داسې وړاندې کوي:
حتی کله کله جنگ د ولایت تر مرکز پر رسیږي، کچیر ته علاقه څخه سترګې پټې نه کړو، د ولسوالۍ یوازې تمرینونه له دولت څخه سره دي کنه.
د میدان وردګ ولایت حکومي کچه باندې نام نام ولایت دی. موږ خپل نظر دا دی چې په جنگونو باندې دا مسایل نه حل شي، سوله رانه شي.
د وردګ ولایت په وګړو باندې جنگ ډېر منفي تاثیر کړی دی، له تعلیم څخه لرې پاتې دي، پرمختیايي پروژې په وردګ ولایت کې درېدلې دي. د دې خاطر خلک ډېر مایوس دي له دولت څخه.
میدان وردګ ولایت چې د کابل دروازه بلل کیږي، د افغانستان ډیری ولایتونو ته تګ او راتګ د همدې ولایت په لاره کیږي او امنیت په پلازمینه کابل نیغ په نیغ اغېز لري. د تندر قول اردو د څلورم ملي قمندان جنرال رازق صافی په میدان وردګو کې نامنه او جګړې مني او زیاتوي وسلوالو په دې وروستیو کې هڅه وکړه چې د جلریز جغتو ولسوالۍ او دای مرداد سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي، خو افغان ځواکونو په شاوتم بول او په خپلو مخو کې بریالي نشول.
مخالفین هم شته دي، ولې امنیتي ارګانونه هم ډېر کوشش کوي. جلریز ولسوالۍ کې هم عملیات تر دوه دوام داسې جغتو ولسوالۍ باندې دوی مرغل کړی او خوشبختانه هلته دوی ډېر تلفات ولیده او هغه
د میدان وردګو والی زندګل زمانی وایي وسلوال په دې وروستیو کې پلان درلود چې د میدان وردګو د ولایت په ساحه کې د کابل کندهار لوی لاره وتړي او میدان وردګو ولایت د پوځي فشار په واسطه سقوط ورکړي، خو د دوی پلان شن شو او وسلوال د ډیرو مالي او ځاني زیانونو متحمل شول.
طالبان ډیر ستر پلان جوړ کړ، میدان شهر باندې حمله وکړي، د ولایت د سقوط ورکړي، خو الحمدلله زمو ګامنیتی ځواکونو دا پلان دی غوښنه پکې خونساک په دې جنگ کې خرازیات ماتی و خلاله.
د میدان وردګ والی زندګل زمانی زیاتوی د ژمی په یخنیو کې د وسلوالو مخالفینو تحرکات کمیږي. افغان حکومت په پدیموده کې کلیوال ته داس روحیه ورکړي چې پرینیک د ترڅو وسلوال د دوی لیکورونو پر افغان ځواکونو او یا روانو پرمختی پروژو بریدونه وکړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومې د
پښتنو هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې وردونکو د اسرا لممنه د خبرونو لنډی څورو.
په عمومي ایجنسۍ کې قبایلی ملک او دمن کمیټه پخوانی مشر دارا خان په بمی چودنه کې وژل شوی. بلخوا چارواکي وایي له پیښې سره په تړاو یې لسګونه مشکوک کسان په اجتماعي ذمواري کې نیولې دي. د عمومي ایجنسۍ پولیټیکل چارواکو نن مشال لوڅ ویل چې پرون د سپو تحصیل په چیناري سیمه کې ملک دارا خان له خپل کور راوته چې د کور مخې ته ښخ چاودیدونکي توکي پرې وچاودېدل. د تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د پیښې ذمواري منلې. د پاکستان جمهوریت اسلامي وای د مرکزی حکومت له لوري په چین پاکستان اقتصادي رهداري کې د خیبر پختونخوا صوبې له پامه غورځولو پر ضد د سبالا ټول ګوندیزه غونډه کوي. د دې ګوند صوبایي مشر مشتاق احمد خان نن مشال اډو ته ویل چې په پیښور کې کېدونکې د ټول ګوندیزه غونډه کې د ګډون لپاره یې ټولو سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د اتوار په ورځ د پاکستان وزیر اعظم ویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري له پروژې یې د هیواد یوه صوبا یا سیمه اهم بې برخې کړی نه ده. د باجوړ ایجنسۍ کاروباریانو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتي چې د باجوړ او کندړ ترمنځ نواپاس لار دې پرانیزي. د باجوړ کاروباري خونې مشر لالی شان مشال ډوته ویل چې په سیمه کې د بدمنۍ افغانستان سره د یادې لارې د تړل کېدو له کبله د دې سیمې کاروباریانو ته په اربون روپۍ تاوان رسېدلی. د افغانستان ولسي جرګه وایي د هغو یولس وزیرانو غیابي استیضا تبا دوام ورکړي چې لټاکل اندازې د خپل وزارتونو کم انکشافي بودیجې مصرف کړي ده. لټاکل مهالوی سره سم نن باید د لوړو مسلکي تحصیلاتو عدلی او د خار جوړولو وزیران د ولسی جرګې د استیزا غونډې ته حاضر شي. او په نیوزیلند کې چرواکي وایي د زلزلو لړۍ یې هیواد ته لوی تاوان اړولی چې له کبله یې لږ تر لږه دوه کسه مړه شوي او د اوبو ډیم ته یې اهم نقصان رسېدلی.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداري او مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال سراج ظهیر ناورو.
نن د انګریزي ژبې ورسپانه دان خپل اداري کې وای په بلوچستان کې د ترهګرۍ لړۍ شروع ده او د شاندورانی په مزار باندې حمله وکړې شو چې پکې یو شمېر خلک وژلې شو. او په دریو میاشتو کې دا درې مغټه د ترهګرۍ پیښه ده. په اګست کې په درزنونو وکیلان وژلې شو. په اکتوبر کې یو شمېر پولیس هم وژلې شو او اوس یو شمېر ولس پنخ کړې شو. د ادارې په وینا د بلوچستان ولس د ډېرې مودې راسې د مشکلاتو سره مخ دي، خو یو ورځ با دوی د دې جوګشي چې پښتنه به وکړي چې ولې یې ریاستي او غیر ریاستي وګړي پنخه کوي. ادریه وایي که څه هم په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښو اولس له اندېښنو سره مخ کړي دي او د دې پر لپسې پیښو سوالونه هم راپورته کړي، خو بل طرف ته د شانورانی په مزار باندې د حملې نه یو ورځ وروسته د گوادر بندرګاه پرانیسته وشوه او د بندرګاه خوشحالي د دغه پیښې ځای واغستو. ادریه اخر کې وایي د دې منصوبې نه به د پاکستان اقتصاد ته یو نوې لار او ترکی تر لاسه شي، خو پکار د چې دا منصوبه په حفاظت کې وساتل شي ځکه چې د بلوچستان حالات سم نه دي او تر هغه مختلف کاروایانی کوي. نو باید چې سیاسي او عسکري مشروالۍ د دې لوی منصوبې د حفاظت او مخ په وړاندې د بوتلو لپاره غوره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ ایکسپریس روس پڼه هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې په بلوچستان کې د شانورانی په مزار باندې د حملې چې څومره هم غندنه وکړي شي کمه به وي. ادریه وړاندې لیکي وسلوالو دا وخت بلوچستان مخه کړی دا او د رستیو کې غټي غټي پیخي رامنسته شوی. نو په داسې صورتحال کې به د حالات قابو کولو لپاره پلاندینی کچ اقدامات کول وی، د اولس مرسته به حاصله ول وی، او د دې سره سره چې بلدیاتي نمائندگان هم چمتو کړی شي چې هغوی کوسه په کوسه اولس ته ورشي او د ترهګرۍ د خاتمې لپاره د علاقو په کچ باندې کار وکړي. دریا اخر کې وای د ترهګرۍ د خاتمې لپاره به حکومت لا سیول ادارې مضبوطه ول وی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈی پی اے خبری ایجنس د پاکستان په بلوچستان کې د گوادر بندر پرانزغونډه ته د هغه واد وزیر اعظم د وینا، او فرانس پریس خبری ایجنس بیا پر پاریس خار د ترهګر بدون د ملنۍ کلیزی په تړاو د فرانسې د حکومتي چارواکو د سرګندونو پاړه لیکنې خبرې کړې دي. تاسو ته تفصیل درورو. د ڈی پی اے خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان وزیر اعظم د یکشنبه پر ورځ د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې پترس کې له گوادر بندر څخه د لومړی تجارتي بیړۍ د روانېدو شاهد وو. نواز شریف په دغه مناسبت جوړې یوې غونډې ته وویل د گوادر بندر پرانستې ته په سیمه کې د یو نوي دور د پیل په توګه ګوري. نوموړي زیاته کړه حکومت یې یوازې دوه کلونه مخکې د چین له هغه سره د یادې پروژې په اړه ابتدایي خبرې پیل کړې وې. د لیکنې تر مخه د گوادر بندر د پرانستې په مراسمو کې چې د امنیت لپاره سخت ګامونه پورته کړل شوي ول، د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف د هغه هیواد لپاره د چین سفیر سن ویډونګ او یو شمېر وفاقي او صوبایي وزیرانو ګډون وکړ. لیکنه کاږي د گوادر بندر پرانسته له هغې یوې بمی چاودنې یوازې څو ساعته وروسته وشوا چې هم د بلوچستان په یو بله سیمه خوزدار کې یې لږ تر لږه 250 کسان ووژل. گوادر بندر ته د باري لاریو لومړنی قافله چې د چین له کاشغره د 13 اکتوبر میاشت پر 9 روانه شوې وه او د امنیت ساتنې چارې د پاکستان پوځ یوې ځانګړې قطعې سنبالولې د روانې نومبر میاشت پر 12 ورسېده. د پاکستان وزیر اعظم پر گوادر بندر جوړې غونډې ته په وینا کې د خوزدار بمی چاودنه په سخت ټکو کې وغندل او د خپل حکومت هغه ژمنه تکرار کړه چې ګواکې له هېواد باندې ترهګرۍ او افراطیت ریښې په بشپړ توګه له منځه وړي. بلخوا د فرانسې خبري ایجنس د هغې رسوماتو په اړه لیکنه خپره کړې چې پترس کې د هغه هېواد حکومت د یکشنبه پر ورځ پر پاریس ښار د شویو ترهګر بریدونو لومړنۍ کلیزه ولمانځله. د فرانسې ولسمشر فرانکوا اولاند د پاریس سټیټ دی فرانس نومې د فوټبال لوبغالي ته ولاړ او د تیر کال د نومبر د 14 په ترهګر بریدونو کې د مینول ډایس په نوم د یوه وژل شوي 63 کلن سړي له مجسمې پرده پورته کړه. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تیر کال په همیاده ورځ په دغه لوبغالي کې چې د فرانسې او جرمني فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالي پکې روانه وه، همداراز د ښار په یو شمېر نورو ځایونو کې پر خلکو ناتاري ډزې وکړې او 130 کسان یې ووژل. په لیکنه کې د فرانسې وزیر اعظم مینول والز خبره راغستل شوې چې ویلي دي اسلامي ترهګري به د همیشه لپاره ختموي. لیکنه زیاتوي فرانسه د هغه ائتلاف غړی هیواد دی چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو هوایی حمله کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د ناټو عمومي منشي وایي لویدیز له سترو امنیتي لانجو سره لاس او ګریوان دی، نو ځکه د امریکا لپاره باید د ناټو یوازې پرېښودل یوازینی انتخاب نه وي. ینس ستولتنبرګ په یو مطلب کې چې پرون د برتانیا په ابزرور ورځپاڼه کې خپور شو، ویلي د هغه وخت نه ده چې د امریکا او اروپا ترمنځ د همکارۍ په اړه شک وشي. د نوموړي د دې لیکنې مهمې برخې احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې د ناټو په اړه د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونو سختې اندېښنې پارولې، د دې ټالوالې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ لیکي چې لویدیز اوس له خورا سختو ستونزو سره مخامخ دی او باید د اروپا او امریکا پر همکارۍ شک ونه شي. په انتخاباتي کمپاینونو کې د ترامپ څرګندونې هغه مهال د اندېښنو باعث شوې چې ناټو یې منسوخه ټلواله وبلله او ویې ویل واشنګټن د ناټو غړو هیوادونو ته د احتمالي ګواښ پر مهال د مرستې په اړه یوازې په هغه صورت کې باید غور وکړي چې په ناټو کې یې وړ مالي ونډه پرې کړې وي. د څرګندونو د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د ډله ییز دفاع د ژمنې په اړه چې د ناټو د چارتر په 15 ماده کې یادونه شوې شکونه رامنځته کړل. ستولتنبرګ په خپله لیکنه کې زیاتوي د ناټو د تړون دا ماده چې پر یو غړي حمله پر ټولو غړو حمله ګڼل کیږي، یوازې د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه پر امریکا د تروریستي حملو پر مهال عملی بڼه ونیوله. د ناټو عمومي منشي لیکي هغه مهال شاوخوا 10,000 اروپایي سرتیرو پر امریکا د برید په وړاندې د مستقیم ځواب په وسیله خپله ونډه ترسره کړه. ستولتنبرګ لیکي ناټو د اروپا یووالی ممکن کړ او سړه جګړه یې پای ته ورسوله، ځکه اروپایي مشران پوهېدل چې دا کار په یوازې ځان نشي کولای. نوموړی په خپله لیکنه کې زیاتوي چې ناټو د تروریزم پر ضد په جګړه او د روسیې په وړاندې چې خورا زیاته ادعا لري په غبرګون کې مهم رول لوبولی دی، او په عین حال کې امریکایي مشران هم د امریکا ګټې په یو باثباته اروپا کې ویني. د ناټو د لګښتونو په سلو کې اویا اوس مهال متحد ایالات ورکوي، خو د ناټو عمومي منشي په خپله لیکنه کې مني چې اروپایي هیوادونه باید د دې ټالوالې په مالي لګښتونو کې خپله ونډه زیاته کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په سپتمبر میاشت کې وویل چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به خورا زیات ښه اړیکې ولري. ترامپ همداراز ویلي چې له پوتین سره په خبرو اترو کې تر ولسمشر باراک اوباما دای ښه مرکچی دی. د مسکاو او لویدیځ اړیکې وروسته له هغه په بېساري ډول ترینګلی شول چې روسیه د 2014 کال په مارچ میاشت کې له اوکراین څخه د کریمیا ټاپو ونیو، او بیا یې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی پوځ او روسپلو بلتون پالو ترمنځ د جګړې اور بل کړ.
دا مشال ریډیو ده.
د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی یو لیکنه وايي په پاکستان کې د مهال د اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه ځکه مخ په زیاتېدو دي چې یاد لرله تر یو منظم پلان لاندې د سختدریزو ډلو خفغړي له ځان سره ملګري کوي. د دې لیکنې مهم ټکی له مجید بابر اورو.
اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په خپل یو راپور کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د فعالیتونو او جوړښت موضوع راغستې ده، او د پولیس چارواکو، ځینې څېړونکو او د طالبانو د سرچینو په حواله لیکي چې دا مهال یاد ډله په پاکستان کې خپل فعالیتونه زیاتوي، ازبک او د خپلو ډلو نه خفا طالب وسلوال برتي کوي، او په دغه هیواد کې یې د یو سخت پر تشدد افریقایي وسلوالې ډلې سره هم شراکت داری پیل کړې ده. د تیر خالی په ورځ د بلوچستان په خوزدار سیمه کې په مزار تر سره شوی د برید ذمواري منلې، په دغه کې تر 500 زیات کسان وجل شوي او تر 100 پورې ژوبل شوي وو. د یاد ډلې لخوا خپور شوی بیان کې د ځانمرګي برید کوونکي تصویر هم جاری کړل شوی، او بیان لمخه د دې برید مقصد د صوفي مزار کې موجود شیعاګان په نخښه کول وو. د اجانس په خبرات تیره میاشت په یاد صوبه کې د پولیسو په یو تربیتي کالج د برید نه پس اسلامي دولت وسلوالې ډلې چې د کوم ځانمرګي عکس خپور کړی وو، ځینې طالب وسلوالو د هغه کس شناخت د اسلامیک موومنت اف ازبکستان یا د ازبکستان اسلامي غورځنګ سره د تړاو لرونکو یو کس په توګه کړی وو. په هغه برید کې 15 کسان وژل شوي وو. د اجانس په خبره د پولیسو په تربیتي مرکز د برید نه پس په ابتدایي توګه چارواکو ویلي وو چې دا برید فرقه ایزه ډلې لشکري جنگوي په افغانستان کې د خپلو پټنځایونو نه پلان کړی وو، خو بیا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د هغه برید کولو د دعوې نه پس د لشکري جنگوي ډلې ویاند علي بن سفیان ویلي وو چې دوی د یاد ډلې سره شراکت داری کړې ده. اجانس په کراچۍ کې د ترهګرۍ پر ضد د ځواک یو چارواکي جنید شیخ په حواله زیاتوي چې اسلامي دولت وسلواله ډله په پاکستان کې خپل هم خیال او ځوانانو ته د خپلې پیاوړې ټولنیزې پروپاګاندا په ذریعه خپل پیغام رسوي، او د دې ترڅنګ په نورو سختدریزو ډلو کې موجود جنگیالي هم د دوی د برتۍ هدف دی.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان په هلمند کې د کوکنارو څلورم فصل رسیدلی دی. سره له دې چې کروندګر د اوسنی فصل شیره ټولوي، په څنګ کې ورسره د پسرلي د فصل لپاره د کوکنارو کروندې هم چمتو کوي. په هلمند کې د نشه یي توکو کرکیلي او تولید ته زموږ خبریال الیاس دایی په داسې حال کې کتنه کړې چې د دې ولایت 95 سلنه ځمکه د وسلوالو په ولکه کې ده، او کروندګر هم په زور او هم په رضا هڅوي چې کوکنار وکړي.
د ګریشک او نوزاد ولسوالیو اړوند د سیمینار پر لوی او هواره دشته د سلګونو چینایي لوی واټر پمپونو کار د کوکنار او کروندو ته د اوبو رسول دي چې حاصل تر رسیدلی دي او یا د پسرلی د فصل لپاره تازه کرل کیږي. دې ته به ورته په کوکنارو کرل سوي ډیری دشتې وي، خو د امنیتي ځواکونو د پوستو په منځ کې دا شاید یوازنی سیمه وي چې خبر اعلان کولای شي د کوکنار په اړه د کروندګرو څخه معلومات راټول کړي. که څه هم په خواله تصور لري، خو اوس کروندګرو موندلې ده چې د هلمند په آب و هوا کې یو نه څو فصله کوکنار وده کولای سي.
ته باور وکړه که دا فصل کاله ډکه شو زړه شیرینی نه یېریږي. د هر شي چې شیرینی وه هغه دغسې پاتېږي لکه یو یو پر کاڼه باندې کرښه. نو د دې پیسه پیسه د خلکو لیدلې ده، کار یې سم دی. پسې راځه، د وازې نه جوړېږي، یوازې مزري چې ده هغه د څکولو ده یا د خوړلو ده.
د خړو جامو اوږدې نیمې سپینې ژیرې او ډنګر بدن دا خوند زما سره د خپلو کوکنارو په اړه په مستعار نوم خبرې کوي. میرویس سره له دې چې د شل جریبو کوکنارو څخه د شریو په ټولولو بوخت دی، خو دې ته په ورته اندازه نور هم ځکه کې لګیا دی پولی کوي او کوکنار کری. د نشه یي توکو سره د مبارزې د وزارت د تازه شمیرو له مخې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان په نشه روږدې دي، چې له دې جملې په هلمند کې تر 100,000 ډیر کسان په نشه یي توکو معتاد دي. کدلته د کوکنارو کښت د یو کروندګر مجبوریت دی، نو د نړۍ په سطحه دا کښت د افغاني ټولنې پر سیاسي، اقتصادي او اجتماعي حیثیت یو تور داغ دی. د نړۍ ډیر خلک په افغانستان کې د نشه یي توکو کرکیله او تولید د دنیا د نورو کسانو په خاص ډول روږدو انسانانو پر حق جفا او ناروا بولي، خو میرویس یې د څکولو طرفدار نه دی.
یوازې په دې نظر مه ورته ګوري چې بس موږ یې څکوو، ولاړه اروپایان پخته سو، ولاړه امریکایان پخته سو، دا نه خبره ده. خو صرف زموږ دپاره دا کښت ډېر وسا کښت دی. ولې؟ په دې چې پجې اسانه ده، اوبه اسانه دي، پولې اسانه دي، حکومت نه دي ورکړي. حکومت خو نو خپل کار لري، مګر طالبانو ته هم د زړه دی خلاص ورکو.
د افغان حکومت په باور وسلوال طالبان د یو شمیر نورو منابعو تر څنګ هر کال په میلیونو ډالر یوازې د کوکنارو له کروندو ترلاسه کوي، او اکثره وخت د دغه کښت تر حاصل وروسته جګړو ته زور ورکوي. چې له دې جملې پروان 2014 میلادي کال کې د کوکنارو او پینو لاړخه خپل عواید څو چنده کړل، او ورسره جوخت یې د افغان ځواکونو په ضد په خونړیو بردونو لاس پورې کړ، او د 2016 کلونو په چیرې د هلمند ډیر سیمې تر خپل ولکې لاندې راوستلې. د ځینو شمیرو له مخې وسلوال هر کال د کوکنارو د یوه فصل او نورو نشه یي توکو څخه نږدې 1 میلیارډ ډالر په لاس راوړي. سره له دې چې د روان 2016 میلادي کال لپاره د نشه یي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د ادارې او افغان حکومت کلنۍ سروې د تیر کال په نسبت د کوکنارو کرکیله کمه شوې، خو ویل کېږي دا فصل په هلمند کې تر بل هر وخت ډیر کوکنار کرل سوي دي. په هلمند کې د نشه یي توکو سره د مبارزې رئیس سید احمد رور وایي په تیر 2015 میلادي کال کې 4,443 هکتاره کوکنار کرل سوي ول، خو په 2016 میلادي کال کې دغه شمېره د طبیعي آفتونو او مرضونو له امله وسلنه کمه سوې ده. یعنی د کرل سوو کوکنارو اندازه 8,223 هکتاره ته راکښته سوې ده. هغه ټول که نامنۍ داسې دوام وکړي او وسلوال پر کروندګرو فشار واچوي چې کوکنار وکړي، نو امکان لري د کرکلي او تولید فیصدي په بېساره ډول لوړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
د پنجاب د ګجرات سیمې پولیس وایي هغه مشکوک کسان نیولې دي چې له وجې یوې ښځې ځان وژلې. پولیس چارواکو د یکشنبه یا اتوار په ورځ مشال لیډیو ته وویل څو ورځې مخکې د ګجرات په ډلو غربي سیمه کې پنچایت یا جرګې د پلار د جرم په بدل کې د هغه په واده شوې لور د جنسي تیری کولو امر وکړ. تر دې وروسته هغې ښځې ځان ته اور واچوه چې بیا په ژوبل حالت کې د لاهور یو هسپتال ته ورسول شو. هلته یې دوه اونۍ مخکې سا ورکړه. له اسلام آباد سراج ظهیر نور تفصیل راکوي.
مشال ریډیو ته د ګجرات پولیسو وویل چې د پنجاب د ګجرات په ډلو غربي سیمه کې د پلار د جرم په بدل کې پنچایت د هغه واده شوی لور پر ضد د جنسي تیری حکم ورکړو. د کوم وروسته چې یاد زنانه خپل ځان ته اور واچو او بیا له دې پس په جوبل حالات کې د لاهور میو هسپتال ته ورسول شوه چې دوه اونۍ وړاندې یې سا ورکړه. د پولیسو په وینا چې د دې پیښې پر ضد د مقدمې درج کولو وروسته دوی د پنچایت یا جرګې ځینې کسان نیولي او د پیښې پلټنې پیل کړی. پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو تنظیمونه په دې پیښه سوي چې د دې پر شا کوم لامل دی. مشال ریډیو چې د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو د مدني ټولنې غړي صبر من الله نو پختل نو هغه وی چې د دارنګ جرمونو پر ضد د جوړ شوی قانونونو عملي کولو سره سره د خلکو په سوچونو کې د بدلون راوستو هم ضرورت دی. نو وړي وویل
2004 کې یو فیصله شوی و کوم کې چې دا سپریم کورټ ویلو چې دا بالکل قانونی دے چھ کلب جرگو کے یا پنچایت کے دا سے فیصلے کی گیچر تچھے مونگ جی نکائے یا پا بنی کے یا پا بدو کے ورکو ٹولو کے ضروری خبر دادا چھتے خلقوں پا سوچ کے سنگا کے مونگ بدلون راولی دا تش دے حکومت کارنے دے بس کلونوں کے تعلیمی نظام کے بدلون راوصل ضروری دا خود ٹولو کے زیاد ضروری دادا چھ مونگ چھ کم جماعتوں نے دی پا اغی کی چھ کم ملاگان دی دیو دے دا خبرے کئی چھ دا ظلمون کی گی دے بارے کے اسلام سویلی دی او اسلام دے خلاف دے
مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا قانونی چارو تزیکار او وکیل اکبر الدین نو پختل نو دا غوی ناوا
یو واقع شوی دا یو ډیر افسوسناک واقع شوی رو بیا دا غی په بدل کې پنچایت دا فیصله کوي چې استاد داسې وکي د ریپ یو شکل دا ډیر زیات غیر انساني غیر اخلاقی غیر قانوني فیصله ده ځکه چې قانون کې شته مثال چې یو بندا د بند سر زیاتی وکړو یی جنسی تشدد وکړو دا غیر لپاره ته مون قانون شته دا غیر پاکستان پاکستانم دا غیر لپاره شته دا غیر لپاره بیا پروسیجر اډاپټیږي دا کریمینل پروسیجر فور د لاندې غمشتا چې اوس دا قوانین شته بیا چرته یو فرد واحد کدا حق حاصل لري چې اگر په خپل انډیویډوال کیپیسټی کې په خپل ډومین کې یو داسې فیصله وکړي چې هغه په مخ د ځمکې یاد جهان په تاریخ کې یو تور فیصله
ده پولیسو په وینا چې د یاد زرانه پلار دروان کال په مارچ کې دیوی ماشومې جنې سره جنسي تیری کړې و په کومه چې پنچایت یا جرګې د دې په بدل کې د د لور سره د جنسي تیری حکم ورکړو سیراز زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده خوښه چې زه خپل پلان سره انجزي په شان ودرې کوم دسته ماده
دې کې به هم مضبوط تعلیم به حاصل وو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تان دی هیل خبرونه کې اوریدل شي
د کراچی میشتي انزورګر محمد ارشد خان د انزورونو لومړی نندارتون چې د روان نومبر میاشت پر دریمه په یاد خار کې پیل شو نن د ګل پر سپای ته ورسید نوموړی چې د میک په نوم هم پیژندل کیږي د خیبر پختونخوا له سوابۍ ضلع سره اړه لري وایي زیاتره انزورونه یې په پاکستانی ټولنه کې د ښځو پر ستونزو جوړ کړي دي له محمد ارشد خان سره په کراچۍ کې د مشال رادیو خبریال محمد عمران مرکه کړې ده
میک پلن ټکو کې راته وایي چې ستاسو لومبه نندارتون وو او بیا په کراچۍ کې د لومبي پښتون انزورګر په هیڅ باندې ستاسو یوازې نندارتون څومره خلک راغلي بیا د هغوی غبرګون سو ستاسو د انزورونو باره کې
په دې کې ما ته ډېر څه ترلاسه شو دا زما د شلو کالو ریاضتو زما لومبۍ ننداره وه شل انزورونه په دې کې په هغې کې ما تاریخ هم راغسته دی او په هغې کې ما چې کوم حالات دي هغه هم دی بیا چکم پورا نړۍ کې د آرٹ چکم موومنٹس چلیږي او په کم وخت کې دی وخت کې آرٹ روان دی نما پاره کې دا حسم کړي چې د اغه نظر یو سو قدم لګ وړاندې لړ شمه او په کوم حساب باندې چې ماته کوم خلک رالل او د خلکو ماته فیډ بیک ملو شو دا غي د خبرو نه ماته دا اندازو شو چې یاره زما کار دا غي نه سم روان دی په دې ډیر زیات خوشاله شوم
مې ستاسو د انزورونو موضوع صدا په دې کې مونږ ته د غنی خان تصویر ښکاری په دې کې مونږ ته د بچا خان بابا زما ژوند او جدوجہد کتاب هم ښکاری په دې کې د ترکی س انزورونه هم په نظر راځي لوی موضوع صدا ستاسو د انزورونو
خټه موضوع خو کنه دادا چیرې دا کار سو کو کنه هر سو فساد وشي هر سو کو نه خبر اخر خبر ال راځي او چې سمره هم فساد وشي نه اخر کې هغه بیا چې کمی د فساد هغه بیا چې د ناغه خز اخلاصي هغه کد جنسی لیا سره ما شیل یا سره د اولاد پالنه او دا کور فزار چې نه اخر کې ټول چې د ناغه مصیبت هغه سر راځي په دې کې د خپل ننداره کې ما د نړۍ چې کما غټ غټ لکا فیگرز دی نیفرتیٹی کو والو دا فرانس چیدنو جوان اف آرک کو والو دا ترکی چیدنو سبیہ کو اکچن کو والو دا پاکستان چیدنو مختار مائی کو والو دا سی دا لیڈی گڈائیوہ کو والو دا انگلینڈ پھولندیوی کو والو دا انڈیا ندا میرا غستی دی بیاغین علاوہ چکم زمانگا خپل تہذیب چکم تیر شوے دے آغامی ہم پکے راغستی دی
نیک دین اندار تن تاصل سمرہ گٹھا درکلا بیاد خلق را تک تاصل سمرہ حوصلہ
درکړه سګټې درکړه او بل مخکې ګام به مو شوی مال چې کوم خلک دلته راغله نو مدای خبرونه ماته دا پته ولګي چې سمره دای نه روان دی ما په دا ماته درځاینه مې راو ته ماته ډیر باندې ډیر او سره پیدا شو توان را کې پیدا شو او دا غي په توان باندې به اوس نورم حس کوم نور به مزل و ما چې په خپل په شا باندې چې خپل ځان داشان یو مثالی کردار یو مثالی شخصیت پرې دم دا پینټینګ سیدی نه داس دمای بس دما فلسفه دا چې خپل دا شهرت پټو خلکو سره تعلقات کوهان سره تعلقات هغه ځکه چې خیر خګوړو په کار راولم او زما چې کوم منظور انداز په ډالو کې ورکوم
د کراچی میشتي انزورګر محمد ارشد خان سره مو د مشال ریډیو د خبريال محمد عمران مرکه اوریده
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولي نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل زلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
په کورم کې ځای خلک د پاکستان حکومت غوښتنه کوي چې د کاخیلو غورځیدلې پل بیا ورته جوړ کی دغه پل چې یو شمیر سیمې لټل پړسینار سړک سره نخلوي په اکتوبر میاشت کې سیلابي اوبو ړنګ کړ د سیمو د خلکو په خبره دغه پل غیر معیاري جوړ شو نو ځکه اوبو یوړ د پاکستان پارلمان کې د کورمې د اوسیدونکو استاذ بیا وایي د پل بیا رغونې لپاره حکومتي پیسو ته انتظار باسي پر دې موضوع د طارق اورغزی رپورټ او ورپسې د لویې سندرې خوند خلک
په کورما کې د احمدزو پلار د کاخیلو پول چټل پړچنا سړک لکانډې سلطان بیستو مورا او مالیخیلو سره نخلوي په ستمبر میاشت کې د جوړېدو شل ورځې پس غورځېدلی دی دا پول چې شاوخوا سل فوټه اوږد او پنځلس فوټه پلان دی خوړ د راتلو پس غورځېدلی دی خو ځایي خلک دا یوه حادثه نه بلکې د پول غیر معیاري جوړېدنه بولي د سیمې محمد خان مشال لډیو ته وایي د کاخیلو پر دغه پول غیر معیاري کار شوی و نو ځکه ډېرو لږو اوبو یوړو
سکول والا خوشحال و تقریبا وہ لسمی میں آج تھی ہم سے دس تاریخ کو سو تاریخ نے بارون وشو دا شکر دے ڈیم باندھ کرے دا کانے کامے خڑی چرو تلے آغا پال بالکل ایک گھنٹے کے وقت لو
زائی مشر ملک اقبال مشال لڈیو توائی دغا پل پو جڑے دو کوم پیسے مصرف شوی دی نو پکار دے چھ غیر معیاری کار پکولو ذمہ وار کسانو تا دے سزا ورکلشی
کی سیب تاندا ویر زړو وخت لکه تیرا پالیم کو جوړ سپلو پیسې ټیکه دورلو وخت دی مخمار نه پوسولا تا حکومت زوراواری پختنه وکه یا نور پیسې وته منځوري کیا ټیکه دور نه پختنه وکه کنه هغه دوی چې
دا یو مهم پل دی چې په جوړېدو یې په لکونو روپۍ لګېدلې دي خو کله نه چې غورځېدلی دی د ځایي خلکو په تګ را تګ کې ستونزې جوړې کړي دي د مالی خېلو لالګول مشال لډیو ته وایي په خوړه کې د اوبو کچه لږ هم زیاته شي نو لارې وتړلې شي د کامی سیملی غړی ساجد حسین توری وای کاخیلو پول په جوړېدو کې هیڅ درغلی نه ده شوی بلکې د پول د کمو پیسو له وجې معیاري نه دی جوړ شوی د کامی سیملی غړی وای د سیمې خلکو په غوښتنې د کاخیلو پول زر جوړولو لپاره د خپل فنډ څخه موجودې دېرش لکه روپۍ ورکړې وې چې دا د دې لپاره ډېرې کمې دي ساجد حسین توری وای د کاخیلو دغه پل منظوري د کېدو په صورته اویا لکه روپۍ مقرره شوي دي خو د زیات ضرورت په بنیاد دغه فنډ د سیمې نورو پروژو ته منتقل کړی شوی دی او زیاتوي کله چې د دې لپاره فنډ انتظام وشي نو دغه پل به بیا جوړولی شي طارق اورغزی مشال ریډیو پېښور
دیکھلے دہر جانا لگستور دسمان جانان سما جانان جانان سما جانان جانان سما جانان یادوں ماں تمیر تمیزان جانان سما جانان جانان سما جانان کرے سدا یادان